ته یادوي. په دغو ترافیکي پیښو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوړي او مړ کیږي. تفصیل به لدې په دې راپور کې واورو چې له یو شمېر قربانیانو سره پکې خبري شوې.
نو د ګلسم سیم
خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو راو فشادای چې وای شو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یو ترافیکی پیښه یو ولسکلان ځوان مړ او شپک ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مزدیګر او مخام په منځ کې رمانس تشوا چې یو موټر د بل موټر سره پر رقابت کوو او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست وو هغه د دوی د ناستې ځای و. هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و د ګلسم سیم شاګرد و هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. یو شپږ نفر چې زخمیان دي
د ختیز ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
بازه مخکی پادشاه او پیګنار چلاړ مخې ته ټریلر راغله وځه دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کې دي مشفخانی نه راوړې کلی کې دي او د غسر وختې او د غدینې د غشوې دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کې مکس نه خځه او پیګنار کې نه خته او بس به کړي لیک نه خلک وړو زمونږ د وخت نه دا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکي وصولي هغه به چې دا ټول ډرایورانو باندې باندې عمره
د هلمند ولایت سیدونکو او دیو خوانځي مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابېل سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دیو لسکلن زده کوونکی ژوند واخیست.
د سړک لوي غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یې وهلې وو. بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی وو. بیا هغه چې وفات شوی وو شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیرک خلک وو. پاتون زیاتوی هلمند کې ډیرای ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د سبڅویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډیر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې ک ماسکاو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پا پایته رسولو کې پرمختګونه کړی نو له ګمرکي تعرفو لوړوالي او نور اقدامات سره به مخامخ شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د بریتانیا څخه واشنگتن ته پلار په الوتکه کې خبريالانو ته ویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه لري. هغه ویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی. ترامپ د خپل 2023 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې و چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړي او ویلې دي چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ترامپ د دوشنبه په ورځ د ضرب الاجل له 100 څخه تر 200 ورځو پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یو ورځ وروسته ویل چې هغه د روسي څخه د دې مسلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې سرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف په ایکس چینل کې په ځواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالد ترامپ ضرب الاجل گمراه کوونکی دی او کولای شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ترامپ تر دغه خبرداري یو څو ساعت وروسته وړ مشپه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لږ تر لږه 22 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به اوراندې درته په یو پزړه پوری راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابر کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه به برخې شوې دي. پولیو هغه خطرناک فلج کوونکی او وژونکی ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښه وچی شوې، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت یې واکسینونه هم تطبیق کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لري پرتی سیمې اوسیدونکو عبدالمصور وایي ماشومان یې روغتیایي مرکز نه د لري والی لامل د پولیو له واکسینا پاتې شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چې
وایي دا چې په کور کې نوم وړوکی زوی مې له واکسین پاتې شو، مېرمن مې نشول کولای هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پایل شي، په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو، ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړای وي. نو هغه پاتې شولو هله مدا چې وي واکسین ترانت اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په سنې سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین نه ډیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولي، خو ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي. په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نه یا یې لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای 6مه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې په دې کمپاین کې به په یو سل واتیا ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تیر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو، جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. ډبلیو ایچ او پرون د جولای په 28مه په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 23مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ستنېدنې د پولیو د لیږد خطر زیات کړی. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلویخته مناسبه کې ویلي و چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2025 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که انټرنیټ لری زموږ پر فیسبوک پانه سربیره ویب پانه تسرور کارا کوي azadiradio.com آدرس دی. حالت د ورځې تازه خبرونه او راپورونه شته. دغه راس پر ټوئیټر یا ایکس پانه او واتس اپ چینل کې هم د ازادي رادیو خبرونه شته. وروستی راپور راخلو، یو تازه څېړنه ښیي چې د زرغونه چاپریال پر اختیا خای ماغزه له هغو موزر اثرات خوندې وساتي چې د هیریدو یا یاد فراموشۍ د ناروغۍ او عوامل بلل کیږي. دا ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو وم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصیل له احمد تکلاور.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړې دي چې وایي د زرغون چاپریال پراختیا ښایي د انسان ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیریدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیریدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2013 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کاله 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 12 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
د
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهیروي
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي زمونږه ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه خو دې خبري لې سره خپل مين نه د پریکړي او خپل مين نه د پریخه ورغلی ده په فرانسې کې د خبري لې کوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده بل خره دلته د میدان ورته ور کړی ده
سلامونه اوس جان تاسو ته او ټول کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ وسې ډیره زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مينه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريال ایو پریزنټر او سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولزم سره مينه ډیره زیاته ولا نو تقریبا زه د ډیرلو سکلو شو خو چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لمړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په غو وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنی ډی وی په نو باندې چې په کې د شوزو د وضعیت په اړه د شوزو د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولای لم یلمنو سره هم د سیل الکانو انجونو سره په ټول سره می د شوزو د غید کورنی ستونزې کورنی مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې نو مینه می رسنی سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سوال ما د ریسک وروسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوال لیکنه ولینه شزنه خبري لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه می پایل کړل غین وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک پاتې سوال ما امنه چې څنګه مولا ورسنیس فالټونه می هم سره لوده لیسا یوسف فالټونه می واته لوزن کې ورسره ولا غین وروسته بیا راله مقابل تا او کابل کې می په نړیوال ورسنیس کې رسنیو کې خپل فالټونه پایل کړل نو کابل کې 2008 مکان پورې ولا ما غین وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وګیو چې الته تاسو په بیلا بیل تلویزیون کې کار کړی پرغی به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچوم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډی ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې میاز ما ورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سرن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی وو نو مې غوښتل چې د دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لاس ورکی د دې مجبور کم چې وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس
بله بله دا پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنه کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخره لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښتل چې وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنوي ول کسم ما د ماجرات په اړه ډیر معلومات تلته نه درلودل چې تلته ماجرین په څه ډول حالات کې ژوند کوي زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتو په شنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل لکه زما سرادونه زما ټول دولتي کارونه لاغي نو وروسته زه بل شهر ته ولې ژلم هلته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوی دا غږی لستونزو راته وای چې هلته مستونزې وي ځکه ډېرې داسې کسان چې له افغانستان راوتلي دي ګاونډي ودونه کې پاتې وي قطر کې پاتې وي لستونزو کړهونو سره دوی مخامخ شوي دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفته موږ کوم کورونه چې موږ سره کړول کوم امکانات چې موږ ته برابر کړول ډیر علی والا موږ سره ډیر خوشاله وو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته سوند ډیر زیات دی ولی موږ فکر کوو چې موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به موږ هغه د قطر په ډول باندې یا ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی، د خپل کور بدل کړی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو هملته ولم تر اوسه وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لګوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مجرونو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روان شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت و. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه کله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدان اوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله فسې پات باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هېڅ خپل ځان مانا سوی پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې شنول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی شي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورت شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو، زه یو رقم ګنګس ولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزې سره مخامخ شوې یاستې، بیا غواړئ چې په پخو درېږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسې کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته زده کړې ورکړو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدې، زیات خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانه زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږې چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او اوس فعلاً د پښتو خپرونی، دوستانه خپرونی، او بشنو وګ خپرونی، او د لنډیو خپرونی مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي د کډوال لپاره، د افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خپرونی باندې شوې دي، یا دغه ډول خپرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونی دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلاً، او زه دغه خوشالي د خپل ول اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص مو مسلکه، او ته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشاله، ځکه د دوی زړه نه ډک دی، او دوی دا رقم تفریح خبرونه تارتیا لري نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم د دوی د لیوالتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو موږ د خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي د فکر بل ډول سي نو همدغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه مجرون له وضعیت څخه هم خبر ار چې هغه په اروپا کې ژوند کوي دا ژوند په ساده ډول دی دا هغه د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د ترڅنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت دغه لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوانه مم دغه د چي د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکوه هغه خبر اعلان ته چې هغه پرسونی کی کار کړی پرسونی کی پوره تجربه ولري او پرسونی زو فالتون یا پرسونی سو پټول بار خو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کی اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې خو ډیر فرصت دا هم میرمنو دی چې هغه په رسونی کی کار کړی یا په رسونی کی پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به جوان پایل کوي هغه مهواد چې هیڅ چا معلوم نوي سبکه په کوم کارونو باخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر دوه یا درې بجو پورې د کار ټایم ځین وخت فرق کوي نو هغه معمولا چې ولو هغه تر درې بجو پورې ولو نو کله چې درې بجې ما کار خلاصوي یا غي نو وروسته به زتلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول خپل فرانسوي ژبه کې چې کومې غلطیانې ما درلوده لاغې اصلاح کولې زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بشته رسنیو برخې ته راسم په رسنیو کې باید کار وکړم خو کله چې دا فرصت می ترلاسه کړی او دلته عالم نو دوی سره می کار شروع کړی اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم او سره خپل فرانسوي درسونه هم سره وایم او دوی سره کارم کوم خپل هیر بل لاس نه در کړو په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم پر رسنیو کې دوام ورکوم پر رسنیو کې به کار کوم
bale تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو کله مو چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارامه وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورالوي توپیر د دې مینس کې
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی که څه هم په کار کولو کې یا په الاله پیسو پیدا کولو کې څه شاره ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي زه هغه وخت به ډېر زورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندل مې یاس مالو نوم سره باشنا ول هغه چې بکله ماته کتل چې زما غزه کې یم یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د اسلام مانی ما باندې بشنه نه لګیږي قسم دوی بل ما سره شخه بوري کولای شي مینه ورا کوله اما د دوی دا لا چې ما کته د دوی دا چلان څه ما کته زه به ډیر زور ولم کله چې زما د شپې کور ته لوم یو رقم نو امیدې ساز مې کوي کله مې لزان سره جړل چې ولې سې څو سې ولې مرار سره لا سوار کو ولې مش خپل وطن لا سوار کو مش خپل دند له لاس ورکو اخر ولې ځانبه مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته مخ خپل ډاډګرن ورکول چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو کومک نه کې کتام ډیزاینر مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاینر پیسې پیدا کې یم ډیزاینر خلکو سره آشنا کړم ډیزاینر ته ژوند شروع کې نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دې تلویزیون کې کار کوي او دغه یو مغازه کې کار کوي دې بز ډیر نارام کړم.
bale bale raza che yow maqaisa ko da che nazabal na takabal taragli yow bla khabia kabal na france taragli tumra taghirat de sas kral atman taghirat khura der ziat aw al da che zabal na tadag mazal pal kreda pa zabal gund walayat ke khabar ali khura der ziat sakht da yow injlita bi ala ghis sa kabal taragli bi ala kabal tar france pur ra rasid dil ta pa television ki kar ke da maqaisa bi bas ke mawta ko tumra da maqaisi wardi
der jalib ksa da usay jani pa zabal کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه دا چې حالت د شوزي په فعالیتونو باندې حالت انجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډیر خبرګونونه شي او ډیر د دې شغل سره اساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړم خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زول له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلن به له ما سره کوي، یا ته دغه اداري مدیر چې ما د پلان شاګرد تر سوې وله قسم کله چې ما په غلطه پر سنګي کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و از ما مورکی از ما مشورو له ما سره امغاجوال یا از ما سره پم دی راس کې پټول خوغه مدیر از ما پلان ته ویل چې سالور نه دراغلي ولی مریضه ده خو هغه په دې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خدای خبرې په دې شکل ورته رسول چې سالور د مور سره فرزنه سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور تراله ماتولشته د سره کار شروع کړی ده د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته ما هیڅ څه ورته ونه ویل. یو رقم رنګ د سیزر واوشته بیا مور مې ورته مختص ولا چې وو کار شروع کړی ده ما ورته ولته شروع یې کزه کور سره مینه لري او تله هم دغه یادوي مکتب کې چیرې هم دغه موضوع به ډیره یادوله. بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځي پیدا سولې داسې ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسونه کې کار کوي باید د ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښ نیو ما هغه وخت په دې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه ناري نه دی زشه زېما دومره توفیری ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوي نو وخت په تر دوه سر زپدې څونو باندې پوسمه چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د شوز سره ډیر اساس دي. نو هغه هم نه چې څونځي ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړ سم کله چې کندهار ته لاړم آلته مله هم نه چې څون سره مخامخ سم بل خره بیا رالم کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړله کده خوانزي له دوران دی راته وی ګلاله جنې چې خوانزي کې متڅنګه به آلته دې مینالم د خبره علي سره پیل شوې والا قدرته درلودل کنه
زه درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نو مکتب نه چې خلاصو د ریکو زتل ما دفتر تل ګرمېبم ولا ما ګرمېبم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساسکوي انرژي ساس په مې کوي ډېر خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر تل دغه مکتب تر تل ماغي ډېر تشویق ولا ماغي ډېر خوشاله اول اته دا مخ په لاله دا وي پوسټر وکړي درته چې هغه به موشتل چرسونه کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وي مې مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چې هغه په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
bale bale یو مسله کز یاد کوم ګلاله جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کاچ باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخره دې مزل ته دې ورکړه.
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم حتی زه ډېره کوچنۍ ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم الته د ناتو سفیرات لای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کړم د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ښځینه خبري نه یم دغه عکسونه ماته نه دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلان چې مال دې زه ورکم نه هیله بکم چې دا ښځینه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خو خپل هیر بیم لا لاس نور کوله ملاتمن یستونزه وجود لري زبید استونزه پیدا کما او د هلا ورته پیدا کما نه هله سوی ډیره زیاته مشت می خپل هیر لا لاس نه بل
هم څو هڅه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیر دیم بیا لا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه هڅه ول څو
زما د مور مینا ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي تبي ما تقول شيء ت ت يبقى في نجلي ت كنور سنة تي وشزة أو يوشزة هرسك ولا سكتة وغاري أما غز ما دمور مينا ولا غز ما دمور على زلي ولا شيء زبي بعرمي كم تلاسني ولا وما د بياخ كبيم تلاسني ولا ولا ما تخبل دفتر ترايدو بري بيالت تراغ زاي بري بيورلا لما أت زما درايس زما مور خبري كده دودي وما ترا وري دامال ت شيء زه أخبل هيلا للاس وارنا كما نو ده شيء نن هرسيم دخبل مور لامال يوم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا اوس ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډیره بدله کېدله هغه اس کله وینا تند څه کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن د پم دغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راتناستو ما به سره خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشه ورته مور مینه مې وچی زه تشویق کړل ما اوس ما پلاری هم په دې باندې راضی کې چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلاری په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازی کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارم زما سره راضی سول او ویول چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لغزه څخه مخته بيسي
البته فاغه سرات ز چمتوی مچولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله شي خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكون راکول سي یا ز خپل ځان په امنیت کې وګړم یا ز خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونو لته وګورم او د خلکو احترام وګورم ز سلفي خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د المارت تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ke bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas ke vich saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedam awar kawi
او سجان سونز لا هم خط من دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلتا په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونځ سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور زم یا خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر زر پتر لاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه خسي او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه
swani marga ganam hondere pe me ganam ranga swani marga swani
ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗಾ